د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د 1409 کال د تلې د میاشتې شلمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 12 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس له افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه کړې او ویې ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پال راین د چهارشنبې په ماښام پارک کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. نوموړی ویلي چې دواړو خواوو د نورو مسایلو تر څنګ له تروریزم سره په مبارزه، د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د کانګرس رئیس پال راین د چهارشنبې په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمېر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلې دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندي اندریا کیپتریا امریکا جغت وویل چې د دوی استازو په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خبرې کړې دي او امنیتي تفاهم ته رسېدلي دي. هغې وویل چې دواړو خواوو ومنله چې سره صلیب به په خپل ټول فعالیتونه له سره پیلوي او له اړمنو خلکو سره به مرستې کوي. هغه وایي چې د سره صلیب د جګړې له ټولو غاړو سره اړیکې لري. د سره صلیب بیان دي د دغه سازمان د استازو د خبرو جزئیات په ډاګه نه کړل او ویې ویل چې د دواړخیزو او محرمې خبرې وي. طالبان د پنځمې پورز په یوه اعلان کې ویل چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د بیا پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو شاوخوا دوه میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له سر صلیب سره یې سبه امنیتي تړون لغوه او ختم کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي جرنالیست جمال کاشکی د درکېدلو پیښه بوږنوونکې بللي او وایي چې امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې د ترکیه سره به مرسته وکړي. هغه ویل چې امریکا به خولدې کبله په امریکا کې د سعودي عربستان په پانګونه بندیزونه نه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ژر به د سعودي خبریال جمال خاشقي په ترکیه کې د لدره کېدو په اړه ورته رپورټ ورکړل سي. هغه وویل
something like that should not happen and we intend to get to the bottom of it.
دا سي څه باید نو سی وی او موږ د دنیت لرو چې په دې اړه پوره تحقیقات وکړو. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل زه د دې فکر سره مخالفت لرم چې وای د سعودي لخوا په امریکا کې دی په پانګې چونی بندیزونه ولګول سي.
I don't like the concept of stopping an investment of 110 billion dollars into the United States.
سعودي عربستان په پوزي کملاتو او داسې نور شیانو کې 110 میلیارډ ډالر سرمایه گذاری کوي چې دا په امریکا کې کارونه پیدا کوي. کومش په غوي بندیزونه ولګو نو هغه به دغه پیسې په چین او روسیا او یا به بل کوم هیواد کې ولګوي. ولسمشر ټرمپ دغه سرګندونې دغه نو ورسته کړې دي چې د امریکا د کانګرس زینو غړو د چهارشنبې په ورځ په یو لیک لاسلیک کړ چې پکښې د ولسمشر نه د سعودي خبريال د لدرکېدو په اړه د پوره تحقیقات غوښتنه کړې وه. د اقتصادي چارو کارپوهانو د جنوبي کوریا د اقتصادي ودې په اړه خوشبیني نه ده شولې او خبرداری ورکړی دی چې بل کال به د اقتصادي ودې په اعتبار د غیواد لپاره یو بد کال وي. سید بختیار شاه صاحب به نور تفصیل راکړي.
په جنوبي کوریا کې د چهارشنبې په ورځ د اسهامو نرخونه دومره راولوېدل چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. ځینې اقتصادي ماهرین وایي چې د چهارشنبې په ورځ په سیول کې د اسهامو د نرخونو د راښکته کېدلو یو علت ممکن همدا وي چې نړیوال وزیر صندوق په خپل یو رپورټ کې د جنوبي کوریا د اقتصادي ودې اندازه کمه وښودله او ویې ویل چې په 2013 کال کې د هغه ملک اقتصادي وده 2.6 وه. نړیوال وزیر صندوق په دغه رپورټ کې دا هم ویلي دي چې ممکن د 2023 کال پورې د جنوبي کوریا اقتصادي وده به د 2.9% په ځای په 2.6% کې هم داسې پاتې شي. د دانکوک د پوهنتون استاد او اقتصادي ماهر کیم ټی جی وایي چې دا د حیرانۍ خبره نه ده چې د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې دا سامان نرخونه راولوېدل، ځکه چې د هغه ملک د دوو مهمو تجارتي انډیوالانو ترمنځ په خپلو کې تجارتي جنګ پیل شوی.
او د مایکل پنامه طوفان د امریکا په جنوب ختیځ ولایتونو کې تیز بادونه او بارانونه ورغولې دي او د فلوریدا ایالت په ځینو شارونو کې دغه طوفان سخت تباهی جوړ کړي. د مایکل پنامه دغه طوفان په امریکا کې تر اوسه لږ تر لږه شپږتنه وژلې دي. چارواکو ویل دي چې په داسې حال کې چې د ژغورنې کارکوونکي هغو سیمو ته ورځي چې دغه طوفان تر ټولو زیاتې ځپل دي، داسې ته وکو ده چې د مړو شمېر به زیات شي. او د ترکیه ساحلي ګارډ وایي چې د ماجرونو یو کښتۍ د اجین په ساحل کې چپه سوي، لږ تر لږه نه کسان پکښې وژل سوي دي. چارواکو ویل دي چې 15 نور ماجر ترې تمه دي او د پیدا کېدو دپاره عملیات روان دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو، په تالقان ښار کې ولسی جرګې ته کاندید وکیلان له ځانونو سره له یونیفورم پرته څومره چې خوښوي وسلوال کسان ګرځوي چې د دغو وسلوالو په لیدو خلک اندېښمن سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ لري.
د تخار اوسیدونکي وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له شروع کېدو سره په دغه ولایت کې د وسلوالو شمیر زیات شوی دی. دوی وایي چې اکثر کاندیدان له ځان سره تر لسو پورې وسلوال کسان ګرځوي چې هیڅ ډول یونیفورم نه لري. امنیتي مسؤلین هم کاندیدانو ته سپارښتنه کوي چې د خپلو کمپاینی دفترونو د ساتنې لپاره وسلوال کسان وګماري. عام خلک وایي چې که کاندیدان وسلوال کسان ولري نو د انتخاباتو په ورځ هم د همدغو وسلوالو په زور خلک تهدیدولی شي چې د دوی په ګټه رایه ورکړي. د تالقان د ښار اوسیدونکي د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې خلکو ته ضرر ونه رسوي او د ښار اوسیدنې اصول مراعت کړي. د تالقان یو تن اوسیدونکی جلال وایي:
واقعا با آغاز پیکارهای انتخاباتی در ولایت تخار افراد مسلح غیر مسئول و موترهای شیشه سیار
د انتخاباتي کمپاینونو له شروع کېدو سره غیر مسؤول وسلوال او د تورو شیشو د موټرو شمیر زیات شوی دی او د ولسی جرګې د کاندیدانو ځینې کارونه له اصولو خلاف دي. دوی د ولسی جرګې چوکۍ ته رسیدو وړاندې د خلکو په عذابول پیل کړي دي. معراج شریفی د تعلقان یو بل اوسیدونکی دی. هغه وایي چې ځینې کاندیدان د خدمت کولو له شعار سره په ښار کې ګرځي خو په اکثرو ځایونو کې خلک تهدیدوي او سپکاوی ورته کوي.
امروز میبینیم که یک داد با شعارهای خدمتگزاری آمدن ولی میخواهند مردم رو به نحوی تهدید بکنن و به نحوی توهین.
یو شمیر کاندیدان د خدمت کولو له شعار سره خار ته راوزي خو دوی په یو ډول نه یو ډول خلک توهینوي چې دا د زغم وړ نه ده. د غیر مسؤولو وسلوالو شمیر هم زیات شوی او لاړوندوی دارو غواړو چې د ښار حالات تر کنټرول لاندې راولي. خو د تخار امنیتي چارواکي وایي چې دوی د کاندیدانو د کمپاینونو لپاره بشپړ ماده ګیلري او ضرور نه ده چې کاندیدان له ځان سره غیر مسؤولو وسلوال وګرځوي. د ولسی جرګې د یو تن کاندید د انتخاباتي دفتر یو تن مسؤول امریکا غږ ته وویل چې دوی د انتخاباتي کمپاین دفتر ته هیڅ وسلوال نه و نیولي خو امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې باید د ځان د ساتلو لپاره څو کسه وسلوال په دندو وګماري. د انتخاباتو د کمیسون د عامه پوهاوي مسؤول تمیم تلاش وایي چې کاندیدان باید د کمپاینونو پر وخت قانون مراعت کړي.
جدن ازشان خواهش کردیم و هشدار دادیم که باید مطابق قوانین و اصول پیکارای انتخاباتی که اثر
موږ له کاندیدانو جدی غوښتنه کړې چې د انتخاباتي مبارزو پر وخت قانون مراعت کړي، خپل عکسونه په دولتي ادارو او د خلکو په کورونو ونه لګوي. مګر اوس ګورو چې دوی د اصول او د انتخاباتو د قانون خلاف په هر ځای کې خپل عکسونه لګولې دي. په تخار کې د ولسی جرګې لپاره درې اویا تنو ځانونه کاندید کړي چې له جملې څخه یې 12 تنه ښځې دي. تخار په ولسی جرګه کې 9 چوکۍ لري چې 8 تنه به نارینه او 2 تنه به ښځینه وکیلانې وي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
پرون د اکتوبر 11مه د ماشومو انجونو نړیواله ورځ وه. دا ورځ هر کال د ملګرو ملتونو لخوا انجونو ته د زیاتو فرصتونو د برابرولو او د انجونو په وړاندې د بې عدالتیو د له منځه وړلو او جنسي برابرۍ په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم د دې ورځې لمانځل زیات دود نه دی خو یو شمیر انجونې دا ورځ د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مهمه بولي. رحیم ګل ساروان له داسې انجونو سره چې له ښوونځیو محرومې دي او د هغو سره چې معتبر پوهنتون وایي خبرې کړي دي.
زهرا یو له هغه انجونو د چیز د کړو تلاس رساینه لري او په خپل ولسکلن عمر کې د سړک په سر کار کوي. دا جورابي پلوري
مکتب نه مېری
خوانځي ته نظم پیسې نه لرو غریبیو پلار می فل جوهلې ز کوړه ډوډۍ ګټم.
زهرا که د هغه انجونو نه د چی خوانځي ته نشیت لري خو بلور ته په افغانستان کې په میلیون نور انجونی خوانځي او پانتونو تزي. دلته د افغانستان امریکایي پانتون د هغه انجونو چې لوړې معیاري زده کړې کوي یو متفاوت انځور وړاندې کوي. ذاکره رسوري د کندهار ده، په امریکایي پانتون کې سیاسي علوم لولي. دا وایي چې زیاترو انجونو ته په خو پانتونونو کې د زده کړو زمینه برابره ده.
د انجونو حالت د تعلیم او یا نورو مشکلات سره بیا هم یعنی حالت یې تر اوسه حده پورې ښه شوی ده. یعنی یو مثال زه یم چې د افغانستان په یو بهترین او معتبرترین پوهنتون کې درس وایم او دا البته خوشبخته یم چې زه دلته یم او زما پیغام و نور انجونو ته هم همدا دی چې دوی خپل حقوق وپیژني.
د زاکری په څیر نور انجونې هم له لرو ولایتونو دی پوهنتون ته د زده کړو لپاره راغلي. مدینه فضلی هم د کندهار ده. مدینه وایي د دې ورځې نمانځنه به انجونې لا فعالیتونو ته وهڅوي.
جنرال نړیواله ورځ ولمانځو دا به موږ دوی تشویق کړو. د دې لپاره به یو ډېر ښه تشویق وي.
خو بیا هم فکر کوي په دې دومره کلونو کې کوم تغییر راغلی ده؟
اوس پخوا داسې و چې په کندهار کې هیڅ فامیل اجازه نه ورکوله خپل انجونو ته چې یا د ښار څخه د باندې یا د هیواد څخه د باندې ولاړ سي زده کړې وکړي. خو اوس دا دی زه خپله د هغو انجونو څخه یوه نجلۍ یم چې دلته په امریکایي پوهنتون کې زده کړې کوم او همداسې نور انجونې دلته زما سره شته چې زه یې پېژنم چې د نورو ولایاتو څخه د پښتنو دغه څخه کورنیو څخه راځي دلته زده کړې کوي. نو دا زما په نظر یو ډېر غټ تغییر دی په خپله.
بلقیس احسان او حسینه وردک دواړه وایي د انجونو د نړیوالې ورځې نمانځنه د انجونو په وضعیت تاثیر لري. دوی وایي انجونې له زده کړو محرومې دي، ټولنیز عدالت نشته او داسې ناخوالې هغه وخت له منځه ځي چې انجونې له خپلو حقوقو څخه په دفاع خبرې شي.
کوم تاوتریخوالی چې په زموږ په ټولنه کې جریان لري د هغه په ضد باندې مبارزه روانه ده او که څه هم دا مبارزه په داسې یو لیول سره نه ده چې موږ وکولای سو افغانستان له امریکا یا بل خارج هیواد سره پرتله کړو، اما موږ هغومره مثبت تغییرات وینو. موږ وینو چې انجینې په کابل پوهنتون کې په نورو شخصي پوهنتونونو کې درسونه وایي، د نورو ولایاتو څخه راځي، دلته په کابل کې ژوند کوي او هغوی خپل درسونو ته ادامه ورکوي. موږ وینو چې زیاتره ځواني انجینې اوس پارلمان ته ځانونه کاندیدان کړي دي.
انجینې کولی شي په تنهایی سره ډېر کارونه وکړي، ځکه انجینې هم لکه هلکانو غوندې کولی شي چې په دې نړۍ کې ډېر تغییرات راولي.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنیو او منفي کلتورونو له امله 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی، چې 60% پکې انجینې دي. خو بل لور ته ښوونځي ته د تلونکو ټولو ماشومانو 2.5 میلیونه انجونې دي، یعنی 3.5 میلیونه انجونې ښوونځی لولي. د ځینو په باور دا یو لوی تغییر دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو په پروتونو کې مو اوریدل درنو اوریدونکو چې پرون د ماشوم نجونو نړیوال ورځ وه. دا چې په ښار، کلي او کمپونو کې د نجونو ژوند ته په کم نظر کتل کیږي او په جامعه کې ولې ماشوم نجونې د کمبودي او حقارت احساس کوي، په دې باره کې مو په پېښور کې د افغان مهاجرو د ځوانانو د کمیټې د مشرې صفیه سره خبرې کړې دي. دا وایي:
اول خلاصه مخکې تاسو نه چې تاسو ماته موقع راکړه چې په دې نن ورځ خبرې وکړم.
سلامات
او بیا د یو لې په هڅه خپل احساسات او بیا د ماسونه خویندې چې په کمپونو کې یا په ښارونو کې اوسېږي او د محرومۍ احساس دی او د ښکاري د هغې غږ ته صبر ورسوم. د موږ نجونې چې دی احساسې کمزوري چې کوي یا احساسې محرومۍ چې کوي، دا اصل کې دا احساس اول له کور نه ورته پیدا کېږي، وروسته بیا دا جامې ته راوځي. لکه څنګه چې په کور کې مور یا پلار د زوی او د لور حقوق په یو نظر کې نه نیسي، همیشه زوی ته د لور باندې بهتري ورکوي یا برتري ورکوي، وایي چې دا ما زوی ده. او لکه مثال کله لور راشي له مکتب نه یا چې ته تللی راشي، نو د مور دا پښتنه ولني چې ستړي وینند ورس څنګه وا هغه ته مستقیم وای چې لاړ سه کول کار وکا ظرفونه مینځه کور پاکا خو کزوی راشي هغه ټول ورځ باندې کرکټ کړی یا هم د سی ورځ تیر کړی نو ډیر ورته په ناز یا ډیر ورته په عزت په قدر ورته وای چې کینه زویا هغه ستړي ستومانی لوفته وای چې ورسه ورته دی خواړه تیار کا نو اصل کې د مونږ دغه انګلیسي کې چوته چې جنډر ډسکریمینیشن دا له کور نه شروع کیږي
بله بله
او هم دا غي چې دا ورور په دغه خبره په ذهن کې ساتي چې سبا یې خزه یې دغه لوري نو وایي چې د ما پلار د ما مور د ما خور ته په کم نظر کتل نه زی ولې ونه ګورم نو دا سلسله چې بیا مخکې ځي
بله بله
خو که پلار یا مور زوی ته دا احساس ورکړي چې ته یې مونږ زوی په مونږ ګران یې د تا خور مونږ دسه ده تاسو دواړه مونږ اولاد سره یو برابر حقوق لري نو زه فکر کوم که سبا هغه هلک یا ماشوم غټیږي خپل لور ته خپل ښځې ته همسې حقوق همغسې نظر همغسې قدر عزت ورکوي
بله صفیه جانې په کلي ښار او کمپونو کې د خلکو ذهنیتونه د نجونو د ژوند په عیسه کې فرق سره لري نو تاسو چې کمپونو ته ځئ هلته تاسو وینئ چې د نجونې څه وایي او څه ډول ژوند دی
بالکل صافیه جانې دا خو لکه مونږ ټول پېټ کلی په کلی کې نو هغه مونږ د پښتنو د کلتور او د هغه خبرې ډېرې زیاتې که د سبق ته وځي یا که خپل درس تعلیم خبره کوي نو اوله خبرداره چې نه دا خلک به څه وایي چې دی ته باندې ځې درس وایي ته مقصد ته ځې ښار ته چې لږ راوځي خلکو مفکورې هغه سوچ هغه بدل شي نو د کلی کې چې کومه نجلۍ اوسېږي زه ډېره لکه په متاسفانه دا به ویم چې مونږ پښتانه دي مونږ خویندې چې دي یا لورګانې چې کوم چې په کمپونو کې اوسي یا په کلو کې اوسي هغه ته خو بېخي سم انسان نظر هم نسي کوم ځکه هغوی ته هغه حقوق نسي رسوی هغوی کوم حقوق چې الله تعالی هغې ته ورکړي هغه نه ورکړي چې هغه د تعلیم حقوق ده لکه مونږ ډېر خلک دي چې ښه پوهې خلک دي کله یو خور خپل حقوق غواړي د تعلیم حق هغه راپورته کړي هغه مونږ نه ورکوو هغه نور د پښتنو د کلچر نور فتوې بیا کو چې نه دا څنګه دا خبره وکړه پاتې شو ښار ته چې راشي نو حتما مفکوره بدله شي لږ سوچ بدل شي نو زه فکر کوم چې خلک باید تعلیم یافته شي او ذهنا تعلیم یافته شي هغه که په ښار کې دي که په کلي کې دي دا نه ده چې ولا صرف د کلي ښځې د کلي کې نجونې چې دي هغه مشکلات سره مخ دي نه کله کې نجونې د مشکلاتو سره مخ دي چې هغه کور باندې نشي وته یا مکتب ته نشي تلای خپل درس نشي ویلای په ښار کې د چند نور مشکلاتونه هغه سره دي نو د خلکو ته په کار ده چې ښځه هم د جامعې یو غړی وګڼي ځکه چې د ښځو نه بغیر ځین که داسې یو رقم مونږ احساس وکړو چې ښځه په دې دنیا کې نه ده دا دنیا به څنګه وي نو په کار ده چې مونږ ذهن تعلیم یافته اوسو او ښځه هم خپل څنګه چې هغه موږ الله سړي خپل حق او حقوق لپاره غږ راپورته کولی شي دغسې موږ ښځې ته او نجونو ته هم باید حق ور
بیا به هم صفیه جانې وروستۍ پوښتنې ته راسو او چې تاسې کمپونو ته ځئ د نجونو سره بیا هم تاسې وینئ د دوی مور و پلار ته ستاسې توصیه څنګه ده او څه ورته وایاست
صفیه جانې په کلي کې څوک اوسېږي لکه خصوصا ما چې زه بعضې وخت کې کمپونو ته ځم دو سره ملاقات کوم د بعضې ښځو سره چې خپلې لورګانې ولې مکتب ته نه پرېږدي دوی یو هغه وي چې نه که مونږ خپله لور مکتب ته پرېږدو نو د مونږ ګاونډیان چې دي هلته کور کلي خلک ډېرې خبرې کوي نو د کور د کلي خلک څوک دي خو همدا مونږ خلک دي نو که مونږ د خپل اولاد لپاره د خپل اولاد حق لپاره غږ راپورته نه کړو د څوک وکي په کار د لکه کور نو سره تشویق له کور ماغه ذهن کې دا خبره په ذهن کې کا چولې چې تا ورور دی یو برابر استه کې دا غوې تعلیم حق او حقوق لري تیم لري نو زه وایم چې هغه نجلۍ چې سبا زی خپل درس او تعلیم کوي وایي چې ما فامیل ما شاته ده په کار فامیل نو ته چې هغه خپل لور ته هم دی زوی په سترګو په یو نظر وکړي هغه ته حقوق ورکړي
ډېره مننه محترمې صفیه جانې
ډېره مننه تاسو ډېره
خدای مو شنه لري
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د اقتصادي چارو ماهرین د جنوبی کوریا د اقتصادي ودې په اړه خوشبین نه دي او خبرداری ورکوي چې بل کال به د اقتصاد ودې په اعتبار د هغه هیواد لپاره یو بد کال وي. نور حال د خبریال سټیو میلر پر رپورټ کې واوري.
په جنوبی کوریا کې د چهارشنبه په ورځ د اسامو نرخونه دومره راولوېدل چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه ولیدل شوی. ځینې اقتصادي ماهرین وایي چې د چهارشنبه په ورځ په سیول کې د اسامو د نرخونو د راښکته کېدلو یو علت ممکن همدا وي چې نړیوال وزیر صندوق په خپل رپورټ کې د جنوبی کوریا د اقتصادي ودې اندازه کمه وښودله او وی ویل چې په 2013 کال کې د هغه ملک اقتصادي وده 2.6 وه. نړیوال وجی صندوق په دغه رپورټ کې دا هم ویلي دي چې ممکن د 2023 کال پورې جنوبی کوریا اقتصادي وده به د 2.9% په ځای په 2.6% کې همداسې پاتې شي. د دانکوک د پوهنتون استاد او اقتصادي ماهر کیم ټی جی وایي چې دا د حیرانۍ خبره نه ده چې د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې دا سامان نرخونه راولوېدل، ځکه چې د هغه ملک د دوو مهمو تجارتي انډیوالانو ترمنځ په خپلو کې تجارتي جنگ پیل شوی. هغه وایي هغه وایي چې د تجارتي جنگ د پیسو نرخ کم کړی دی او دا به د کوریا په اقتصاد منفي اثر وکړي. په همدې توګه د یونیسی د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سونګ ای یون هم د ښاغلي کیم خبره تاییدوي او وایي د امریکا او د چین تجارتي جنگ به د کوریا په اقتصادي وضع باندې اثر وکړي. په همدې توګه د دانکوک د پوهنتون استاد کیم امریکا غکته ویلي چې د سود د نرخ لوړېدل به په تجارت کې په سرمایه ګذاری اثر وکړي او هغه ممکن داخلي اقتصادي وده رو کړي. ښاغلی کیم وایي چې د جنوبي کوریا دپاره ښه لار دا ده چې د خپلې اقتصادي ودې دپاره داسې تجارتي فضا جوړه کړي چې هغه نه یوازې داخلي سوداګرو ته ګټه ورسوي بلکې نوو تجارتونو ته هم زمینه برابره کړي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی د دواړو کوریاګانو د مشرانو ترمنځ په عالي غونډه کې د دې هیله څرګنده کړې چې که د کوریا ټاپو د اټومي وسلو نه پاک شي نو هلته به د کورونو او د نورو اساسي پروژو ساختماني او انکشافي کارونه پیل شي او دا به د کوریا د اقتصادي ودې په بهترولو کې زیاته مرسته وکړي. اقتصادي ماهر ښاغلی کیم هم وایي چې دا داسې یو مهم او مثبت اقتصادي حرکت دی چې نه یوازې دا چې داخلي اقتصادي وده به ښه شي بلکې د دې امکانات هم شته دی چې خارجي سرمایه ګذاري ته هم فرصتونه برابر شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یو مدني بنسټ په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو په زرګونه پاتسوي توکي راټول کړي. دا بنسټ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او ولسواکۍ د لپاره مبارزه کوي د قربانیانو د خاطراتو 300 صندوقونه جوړ کړي او وايي هدف یې د جګړې د تاریخ د خوندي کولو ترڅنګ د قربانیانو له کورنۍ سره له رواني اړخه مرسته کول دي. حکمت سروشي په اړه رپورت لري.
د افغانستان د لسیزو جګړو د قربانیانو د خاطراتو صندوقونه د افغانستان د بشری حقوقو او دیموکراسي سازمان 300 داسې صندوقونه تیار کړي چې په جګړو کې د وژل شوو افغانانو 4000 توکي پکې ساتل شوی. د دې سازمان مسولین وایي چې دا صندوقونه د قربانیانو د تاریخ ته خوندي کېدل لپاره جوړ کړي.
قرباني هست،
قرباني قرباني ده. دا که د کمونستانو یا د مجاهدینو یا د طالبانو په دوره کې یا اوس سو قرباني کیږي ګډ درد لري. دا کسان چې لبیلابیلو سیمو دي د قرباني درد دیدلی. زمږ مخداده چې پراتلونکو کې هیڅوک د ترازی نشي چې د دې هیواد کورنۍ خپل غړي له لاسه ورکړي.
د دې سازمان مسولین وایي چې له 2011 کال څخه د قربانیانو پاتې سوي توکي راټولوي. د دې په خبره دا د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي چې خپل دردونه له یو بل سره شریک او له رواني اړخه آرام سي.
از لحاظ روان درمانی که اینا
د رواني درملنې له اړخه دلته یو ګډ درد رامنځته کیږي او دا قربانیان متوجه شي چې یوازې دوی نه دي چې په افغانستان کې قرباني شوي بلکې بیلابیل قومونه له بیلابیل ځایونو قرباني شوي. موږ د ځینو تمریناتو په مرسته دا زمینه برابرو چې دوی خپلې عقدې او نظریات ووایي او له یوې نسبي ارامتیا سره کور ته وګرځي.
د افغاني خوند په هنتون د دریم کال محصول چې د کمونستانو د واکمنۍ پر مهال په پولی چرخي کې یو کال بندي وو ورسته کورنۍ د خبر ورکړل سو چې هغه وجل سوی د افغاني د خوند خاطراتو د صندوق په ګډون 15 صندوقونه د بشري حقوقو او دیموکراسي سازمان د ننداري لپاره المان ته لیږلي د دې سازمان مسولین وایي چې د نړۍ خلک باید د افغانانو له دردونو خبر کړي
د زړه درد داسې دی چې هزاره یو څه وایي پښتون بل څه وایي ازبک بل څه موږ پوهیږو چې دا یوازې موږ نه یو بلکې په دې ناورین کې ټولو کورنیو شهیدان ورکړي
د امین دادفر ورور څه باندې دوه کاله وړاندې په کابل کې په روښنایي غورځنګ پر ځانمرګي برید کې ووژل سو هغه وایي د ورور د خاطراتو صندوق کې دا پیغام لري چې خلک باید له جګړې لاس واخلي
در ماه یا سال
په میاشت یا کال کې یو ځل راځو او ګورو په دې زموږ د شهیدانو خاطرې تازه کیږي دویم دا چې نورو ته دا پیغام دی چې دا کوم شهیدان دي او چا د غزلم پرې کړی
د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسي سازمان په کابل او بلخ کې د قربانیانو د خاطراتو د صندوقو نندارتونونه جوړ کړي دا سازمان وایي چې په راتلونکي دسمبر میاشت کې به د قربانیانو د خاطراتو یو میوزیم جوړ کړي چې په انلاین بڼه به هم پرانستل شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
مایکل توفان د فلوریدا او جورجیا تر ځپلو وروسته اوس د شمالي او جنوبي کورولینا او ویرجینیا په لور حرکت کړی او ممکن په دې ایالتونو کې هم ګڼې ویجاړې رامنځته کړي.
د هوریکن مرکز ویلی دا توپانوس د جورجیا، جنوبی او شمالی کارولینا او ویرجینیا خواته روان دی. مایکل توپان د چهارشنبه په ورځ څلورمه درجه توپان وګڼل شو او د فلوریدا په یو شمیر برخو کې ونې ماتې کړې، کورونه ویجاړ کړل او د بریښنا جریان یې بند کړ.
خوشحاله یم چې تر اوسه دلته یم او ژوندی پاتې یم. زما موټر ډېر مرسته وکړله، هر څه دلته تړلي وو خو توپان په خیر تیر شو.
توپان دلته ډېر ژر راورسېد. لومړی زما د کور چت راوغورځېد، هر څه له منځه ولاړل، خو زه خوشحاله یم چې روغ پاتې شو. ما فکر کاوه چې بند به پاتې شو او د وتو لاره به نه وي.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ چې د چهارشنبه په ورځ په پنسلوینیا ایالت کې وی غونډې ته وینا کوله وویل حکومت د توپان مسیر په دقیقه توګه څاري.
د برېښنا رسونې کمپنۍ لرو او د دوی په زرګونو کارکوونکي له توپان نه وروسته سیمې ته د تګ لپاره چمتو دي. دا ډېر سخت حالت دی. د محلي ادارې سره ټول له نږدې همکاري کوو. زه به ډېر ژر فلوریدا ته ولاړ شم.
مایکل توپان امریکا ته رسیدو مخکې د کیوبا په ګډون د مرکزی امریکا یو شمیر سیمې وځپلې. له السلوادور، هندوراس او نیکاراګوا څخه د توپان له امله د دیارلسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د چرنو پر اساس کډمیم د بدن تخریش د ګردو لمنځوړلو او هډوکو د کمزوري لامل کیږي. د کیمیاوي عنصر په مستقیمه توګه د بدن له تماس، تنفس پتیره، د تنباکو د دود لارې د انسان بدن ته ننوځي.
کادمیم زهرجنه وسپنه ده چې د سرب شکل لري. د غفلز د میرمنو د امیندوارۍ بهیر ستونزمن کوي او همداشان د میرمنو لومړی ځل امیندوارۍ سختوي.
د امریکا د چاپریال د روغتیا مرکز وایي هغه سره زر چې په ترکیب کې کادمیم لري د امریکا په بازارونو کې یو ستونزه ده او دا باید له پامه ونه غورځول شي.
We are very surprised to find the cadmium is still showing up.
دا ډیره خوشینون کې ده چې اوس هم مو کډمیم وینو. دا په سرو زرو کې زهرجنه وسپنه ده. موږ په 2010 کال کې دا وسپنه پیدا کړه او شپږ دیرشو شرکتونو هوکړه وکړه چې له منځه به وړي. اوس په 2013 کال کې موږ دې ته اړ شولو چې بیا هماغه کار وکړو.
د دغه خبر له خپرېدو سره هغه مارکیټونه چې په امریکا کې د چین جوړ شوی سرو زر پلوري، اسوسییټډ خبری اژانس ته ویلي چې له بازار نه د غرز سره زر د خپلو مشرانو د خوندې ساتلو لپاره راټول کړی دی.
موږ
ډیر حیران شولو چې په سرو زر کې د کډمیم زهرجنه وسپنه پیدا شوې ده. هغه کسان چې په دې راکړه ورکړه کوي او قانون تر پښو لاندې کوي، ډیره سخته ده چې قانون پرې تطبیق شي.
د امریکا د سوداګریز توکو د مصرف کونکو کمیټه چې پر سوداګریز توکو د څار دنده په غړ لري، تر اوسه په سرو زرو کې د کډمیم زهرجن اوسپنې د شتون له کبله په چینایي سرو زرو محدودیت وضع کړی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.